السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه زه رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه ده دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو په تیر کال کې هڅه وکړه چې د افغانستان یو شمیر سیمې ونیسي او خپل مشرتابه افغانستان ته انتقال کړي ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفار ډول اوریدلی شئ د خپرونې پیل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو چې اجمل اندي وړاندې کوي
دا افغانستان ولسمشر وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لوري زر تر زره وڅېړل شي په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي په کابل ښار کې د حقاني شبکې د حملې یو پلان شنډ کړی دی او لسګونه زره کسان په زیمبابوې کې یو لاریون ته راوتلي وو د پوځي کودتا ملاتړې وکړ او له ولسمشر موګابي وغوښتل چې واک ته خوشې کړي ولسمشر اشرف غنی وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لوري وڅېړل شي ښاغلي غنی چې نن په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرانس په پرانیست غونډه کې خبرې کولې عدلي وزارت ته خبرداری ورکړ که په عدلي او حقوقي ادارو کې د مځکو د غصب په اړه ځنډ وشي او قضیې پر وخت ونه څېړل شي د ادارې به لوی څارنوالۍ ته انتقال کړي غلی غنی وایي د قانون د حاکمیت عالی شورا د مځکو د غصب موضوع په جدي توګه تعقیبوي که د قضایي دولت او د حقوقو په اداره کې ځنډ وګورم دواړه به له عدلي وزارت څخه څارنوالۍ ته انتقال کړم دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی تیر کال هم په درېیم ملي ښاري کانفرانس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د مځکو د غصب پر مسلې ډېر تمرکز وکړي که څه هم حکومت وایي چې تر اوسه پورې 400 جریبه مځکه له غاصبینو بېرته راګرځولې ده خو داسې نه ښکاري چې په ګڼو ښارونو کې دی د مځکو د غصب د مخنیوي لپاره جدي اقدامات شوي بلخوا ولسمشر اشرف غنی نن په دې کانفرانس کې دا هم وویل چې د هیواد راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر د وارداتو لوړ بیلانس دی ښاغلي غنی نن په کابل کې یو کانفرانس ته وویل دا مهال په هیواد کې له 2 میلیارد ډالرو ډېر غذایي مواد او له 1 میلیارد ډالرو ډېر ساختماني مواد او نور داسې توکي هیواد ته راځي چې خپله په افغانستان کې تولیدېدای شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په مقایسه سږ کال د وسلوالو بریدونه زیات شوي خو ورسره د دولت د مخالفو وسلوالو په تلفاتو کې هم 15% زیاتوالی راغلی د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو پلانونه په خپل وخت شنډ کړي او دوی ته زیانونه او تلفات واړي
زه ویلی شم چې 14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات وو او هماغه و چې د دوی تلفات هم 15% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا هم ویلي چې افغانستان کې په دې وروستیو کې جنگ جګړې بې ساري توګه زیاتې شوې دي په نهال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یوې نوې طرحې په اساس به د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو د ډېرو عمر لرونکو افسرانو تقاعد په 2 کلونو کې عملي شي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل ښار کې د حقاني شبکې د حملې یو پلان شنډ کړی دی د دغه ریاست لخوا نن په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل ښار د عمومي امنیتي حوزې لاړوند سیمې څخه د ماینونو ځانمرګي واسکټونو او نورو مهماتو یې زیرمه کشف کړي چې د حقاني شبکې غوښتل په وسیله په کابل کې بریدونه وکړي اخوا د کونړ د استناف څارنوالۍ د ریاست اجرایه مدیر د داعش د وسلوالو په یو برید کې وژل شوی د دې ولایت د امنیي قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو اجرایه مدیر شیرنګل نن سهار د څوکۍ ولسوالۍ په یو کلي کې وواژه لاسادی راډیو نه خبرونه اوري روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د سیړن لپاره د ملګرو ملتونو د سیړون کې ماموریت موقت دوام رات کړ تر دې ورځې مخکې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې ماموریت یو کلن تمدید هم ویټو کړی وو له دې سره د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغه پریکړې لیکونو شمیر 11 ته ورسېده چې په 2018 کال کې د سوریه د کړکیچ د پایل رئیس روسیه تر اوسه ویټو کړی په سوریه کې د کارول شو کیمیاوي وسلو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مانیت د سازمان د شریکې څېړنې موده د جمعې په شپه پای ته ورسیده نن د زیمبابوی په پایتخت کې په دې هیواد کې د پوځي کودتا په پالوي لاریون وشو چې ګډونوالو له ولسمشر رابرټ موګابي وغوښتل چې واک دې پرېږدي. رپورټونه وایي چې په لسګونو زره کسان د پایتخت حراري په دې لاریون کې راوتلي وو. ځینو یې له ځانونو د زیمبابوی بیرغونه راتاو کړي وو او ځینو یې له ځانونو سره هغه شعارونه انتقالول چې پرېکړل شوي موګابي باید زیمبابوی پرېږدي. په اوس د نومبر په 15مه نېټه په زیمبابوی کې کودتا وکړه او 93 کلن ولسمشر رابرټ موګابي په خپل کور کې نصر بند کړ. په داسې حال کې چې په لبنان کې سیاسي کړکېچ روان دی، د دې هیواد صدر اعظم سعد الحریري له سعودي عربستان څخه نن فرانسې ته رسیدلی. د لبنان تلویزیوني چینلونو هغه تصویرونه وښودل چې حریري له موټره ښکته کېږي او پرته له دې چې ژورنالیستانو سره خبرې وکړي په پاریس کې خپل کور ته ننوځي. له صدر اعظم حریري سره یې خپله میرمن لارا العظم لوه، خو په تصویرونو کې د نوموړي له درې ماشومانو یو هم نه ښکارېدل. ټاکل شوی ده چې نن به حریري د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره وګوري. څوک چې هڅه کوي په سیمه کې منځګړیتوب وکړي، څو په لبنان کې د ایران او سعودي د ملاتړ لرونکو بلاکونو ترمنځ د نیابتي کړکېچ مخه ونیسي. د لبنان صدر اعظم سعد الحریري د نومبر په 4مه نېټه سعودي ته د سفر پر مهال له خپلې دندې استعفا اعلان کړه او په لبنان کې یو جدي سیاسي کړکېچ رامنځته کړ. د لبنان ولسمشر میشل عون د نوموړي استعفا ونه منله او پر سعودي تور پورې کړ چې حریري د هغه د ارادې خلاف اړ کړی دی.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه دی.
واګه د ادارې حقوق او قضایي دولت چیز تعلل ببینم اردوش از ذات محترم مجلس انتقال میشه به سال بود و دې سبب واضح گفته تا بال جوه مرنه.
دفاع وزارت وی د دولت وسلوالو مخالفانو توان درلو چې تیر کال زیاتې سیمې ونیسي خو په خپل پلان کې ناکام شول.
14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی د حرکت زیات و.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د ګوښه کړه شوي رئیس تشه به د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي، خو د انتخاباتو د چارو کارپوهان بیا بل ډول نظر لري.
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي، اووم رایه تضرات پیدا کېږي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوري او حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځې په څلور ملي ښاري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل چې د غصب ټولې قضیې به له یوې مخې د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس وایي چې د مځکو د کمښت له امله تر اوسه د شهیدانو کورنۍ ته مځکې نه دي ویشل شوي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د زورواکو له لورې د دولتي ځمکو د غصب په اړه د اندېښنو په دوام ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب مسله په جدي توګه تعقیبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځې په ارګ کې په څلورم ملي ښاري کانفرنس کې خبرې کولې، عدلیه وزارت ته خبرداری ورکړ چې که د دولت د قضایاو او یا د حقوقو په اداره کې د ځمکو د غصب د مخنیوي په وړاندې ځنډ ولیدل شي، یا د دواړه ادارې به لوی څارنوالۍ ته ولېږدوي. دوی د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب موضوع په جدي توګه تعقیبوي. که د دولت د قضایاو او یا د حقوق په اداره کې تعلل وګورم، دواړه به له عدلي وزارت نه څارنوالۍ ته انتقال کړم. د ځمکو د غصب په برخه کې د قضایا دولت له کار څخه سخت ناراضه یم. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې له دې وروسته د دولتي ځمکو بیرته راګرځول د هر والي، قومندان او ښاروال دنده ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تېر کال په درېیم ملي ښاري کانفرنس کې ویلي وو چې حکومت به راتلونکی کال د ځمکو د غصب پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. ښاغلی غنی ویلي وو چې 400,000 جریب ځمکه له غاصبینو بیرته راګرځول شوې ده. که څه هم په افغانستان کې د ټولو غصب شویو ځمکو دقیق ارقام نشته، خو د رازې خپلواک اداره وایي چې د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې شاوخوا 1.3 میلیونه جریب ځمکه غصب شوې ده. د یادې ادارې د مسؤلینو په خبره ډیری ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات کې غصب شوې دي. د راپورونو له مخې د دولتي ځمکو د غصب تر شا اکثره د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لاسونه دي. په ورته وخت کې د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ بیا وایي چې د ځمکو د غصب او کمښت له امله دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه د شهیدانو کورنیو ته ځمکې وویشي. د وی هغه سپارښتنه چې رئیس صاحب تاسو د شهیدانو کورنیو ته د ځمکو د توزیع په اړه کړې وه، له بده مرغه جدي ستونزه موجوده ده. په اکثرو ښارونو کې دولتي ځمکې نه انتقالیږي او د ځمکو په برخه کې مشکل موجود دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړی فرهاد صدیقي بیا وایي تر کومه چې په حکومت کې دننه د ځمکو د غصب مافیایي کړۍ فعاله وي، د غصب مخنیوی به ستونزمن وي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او له ادارې سخت ناراض ده. نوموډینن په کابل کې څلورم ملي خاري کانفرنس ته ویل چې د غصب ټول قضیه به لوي مخه د سترې محکمې له لوري وسرل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دفاع وزارت وی د تیر کال په پرتله د روان کال په پسرلی او اوړي کې دښمن خوځښتونه 13% زیاتو. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې تحرکات زیاتو خو د افغان حکومت وسلوال مخالفانو نه توانېدل چې له پلان سره سم سیمې لاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په همدې موسم کې په 60 ډول هر ورځ تر 80 پورې نښتې شوې چې د پام وړ ډېروالی کارکوی. رحمت الله افغان او د موضوع جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان کال دښمن پلان درلود چې یو شمیر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او له پاکستان خپل مرکزونه دغه هیواد ته را انتقال کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه طالبانو د روان کال په پسرلي او اوړي کې خپل تحرکات 13% زیات کړي وو.
اوړي او په سکر پسرلي کې د دښمن تحرکات زیات وو. زه ویلې شم چې 13% د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات وو او هماغه و چې د دوی تلفات هم 12% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو.
نو موري وای افغان ځواکونه توانېدل دي چې د دښمن پلانونه په خپل وخشن او دوی ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړوي. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وای چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. د دغې ادارې په تازه راپور کې ویل سوي چې د جګړو له امله د هیواد له جګړې نه د وتلو هیوادونو له ډلې یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل سوی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې په منځني ډول هر ورځ تر 80 نښتې او جنگ جګړې پیښې سوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. د راپورونو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 109 وسلوالې حملې او چاودنې سوي چې له امله یې شاوخوا 2500 کسانو ته مرجوبله او وختې وه. دفاع وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دغه راپور رښتینی بولي. د دغه کمیسون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر باندې راپور کې به ډېر زیات شک نه وي، ځکه چې هغې کوم راپور خپور کړی دی نو که سړی ځیر شي دغه راپور ته نامنی زور اخیستی دی په افغانستان کې، بلکې دغه راپور د اورېدو ول دی به د افغانستان دولت خاص کر امنیتي ځواکونه کشفي ارګانونه په دې کې فکر وکړي او د دغه راپور د اورېدو نه وروسته باید لاس په کار شي وکولی شي هغه نامنۍ افغانستان کې دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د اوچا راپور ته په کتو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په خپل وخت د پیښو د مخنیوي په هدف خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او هم د پیښو د مخنیوي په برخه کې ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړی شوي مشر تشبه د دوی په کارونو کوم ځنډ کوم اغیز ونه کړي. د دې کمیسون یوې کمشنرې ملیحه حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې اوسمهال د کمیسون عملیاتي مرستیال د کمیسون د سرپرست په توګه کار کوي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې سبب کېدای شي چې کمیسون په دریو مواردو کې خپلې پریکړې وځنډوي. دا څرګندونه وروسته له هغې وشوه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تیر چهارشنبې په ورځ له خپلې دندې اخوا کړ. اجمل تورمان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست چارې هم سرپرستۍ ته ولاړې. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر ملیحه حسن وایي دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ریاست چارې د نوموړي کمیسیون د عملیاتي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. اغلی حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نجیب الله احمدزی پر ځای د نوي کس د معرفي پر چټک بهیر ټینګار وکړ، خو وی ویل چې د نوموړي تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي.
د خغلی احمدزی صاحب نشتون زمنګ په کاری پروسه کې کوم ځنډ نه رامنځته کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې عملیاتي مرستیال د کمیسون سرپرستۍ
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له خپلې دندې ګوښه کړل شو. په دې اړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې اړوند بنسټونه باید د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تن غړي په کمبود پس کې د غوراوي په هدف جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهوری ریاست ویلی چې خاغلی احمدزی د کمیسیون د غړو په غوښتنه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دا پریکړه د افغانستان له اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده او حکومت یې د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنه او د انتخاباتي چارو په ټکنی کېدو تورن کړ. خاغلی احمدزی د غشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو شمېر کمیشنرانو هم د ملي ضد مسایلو او شخصي ګټو ته په کار کولو تورونه پورې کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنری ملیحي حسن د نوموړي دا تورونه بې بنسټه وبلل او په مقابل کې په خاغلی احمدزی د کاري ضعف تور ولګو. اغلی حسن وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو د قانون د شپاړسمې او ولسمې مادې له مخې له خپلې دندې ګوښه کړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په ډیرو مواردو کې خپلې پریکړې وځنډوي. د دغه مؤسسې رئیس یوسف رشید
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي او دلته وم رای ته ضرورت پیدا کېږي چې هغه باید رئیس وي. ولې که دا نه وي نو طبیعت نشي کمیسیون په ډېر موردو کې به خپلې پرېکړې وځنډوي. نو زه ته باید دغه حالات خاتم پیدا شي.
ښاغلی رشید وایي د قانون له مخې باید ولسمشر له هغه 22 کسیز لیست نه چې غوراوي کمیټې په خوا د تسپارلې د ښاغلي احمدزی پر ځای یو تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړي په توګه معرفي او بیا وروسته د کمیشنرانو ترمن د نوي رئیس لپاره انتخابات ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې اړه د ولسمشر له حکم ښکاري چې باید د غوراوي کمیټه بیا ځلي یو نوی لیست جمهوري ریاست ته وسپاري چې دا قانوني نه ده.
اجمل تورمان پر راپور کې مو وریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي د دې کمیسیون د ګوښه کړې شوی رئیس تشه باندې دوی په کارونو کې کوم خند رامنځته نه کړي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په دریو مواردو کې خپلې پریکړې وځنډوي.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د افغانستان دفاع وزارت وی د ډیر عمره افسرانو د تقاعد طرحه په دوو کلونو کې بشپړ شي، خو دا کار د امنیتي بنسټونو په ظرفیت او امنیتي وضعیت کې کوم منفي اغیز نه لري. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دفاع وزارت کې د افسرانو د تقاعد طرحه په دې وزارت کې د تشکیلاتي تراکم د مخنیوي په هدف رامنځته او عملي کیږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دفاعي چارو د کمیسیون ځینې غړي هم د یادې طرحې تطبیق یو مثبت ګام بولي، وایي چې د دې کسانو پر ځای د نویو کسانو ګمارنه باید د شایسته سالارۍ او وړتیا له مخې ترسره شي. یوسف خانزدران په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي شاوخوا 15,000 هغه ځوان افسران چې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر یې لوړې زده کړې کړي د تقاعد کېدونکو افسرانو ځای به ډک کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دفاع وزارت کې د ډېر عمر افسرانو د تقاعد طرحه په دغه وزارت کې د تشکیلاتي تراکم د مخنیوي په هدف عملي کېږي. ښاغلی وزیر وایي یاده طرحه به تر 2 کلونو پورې په بشپړه توګه عملي او دا کار به د هیواد د امنیتي بنسټونو په ظرفیت او وضعیت هیڅ ول منفی اغیز و نکړي.
کسانی کی در احتیاط اس و سنش بالا
دی وی هر کسان چې په احتیاط کې دی او عمرونه لوړ دی، په لومړی پړاو کې هغه چې عمرونه ډیر او تقاعد ته برابر دی، په دوهم پړاو کې او په دریم پړاو کې بیا دغه بهیر په بشپړ ډول عملی کیږي. په دفاع وزارت کې تشکیلاتي تراکم رامنځته شوی دا په داس حال کې ده چې شاوخوا 15,000 د لوړو زده کړو درلودونکو افسران به دندو ګرځي. د تراکم د لمنځولو لپاره دغه پروګرام جوړ شوی دی.
تراکم تشکیلاتي از بین بر
ښاغلی وزیر وایي د دغه مرحلې لومړی پړاو د روان کال د جدي په میاشت کې پیل او د راتلونکي کال د اسد په میاشت کې بشپړیږي. دی وایي دویم پړاو یې هم د اسد د میاشتې له 10 نیټې پیل او بیا د 1399 لمریز کال د جدي په 10مه پای ته رسیږي. د نوموړي په خبره د 1399 لمریز کال د اسد تر میاشتې به دا پروسه بشپړه او وروستۍ شي. ښاغلی وزیر وایي 30% به تجربه افسران د اړتیا له مخې په احتیاطي شکل ساتل کیږي. د دغه طرحې د تطبیق خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت د افسرانو په ذاتي قانون کې بدلون راوستی او له مخې هغه افسران تقاعد ته سوق کیږي چې عمرونه یې له 15-50 کلونو لوړ وي. خو د افسرانو د پخواني ذاتي قانون له مخې چې 8 کاله وړاندې توشي شوی د افسرانو د تقاعد عمر 15-15 کاله ټاکل شوی و. د نوي طرحې له مخې بیا د ډګروالانو د تقاعد عمر 45 کاله، د تورن جنرالانو 85 کاله، د ډګر جنرالانو 60 کاله او د ستر جنرالانو لپاره د تقاعد عمر 20 کاله ټاکل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون منشي فتح الله قیصری د امنیت د ټینګښت او په ملي اردو کې د وړتیاو د لوړولو لپاره د یادې طرحې په تطبیق ټینګار کوي. دی وایي دا کار منفي نه بلکې مثبت اغیز لري. دا طرحه انشاءالله د افغانستان د وضعیت لپاره اغیزمنه ده. څرنګه چې دا بهیر په څو پړاوونو کې پلي کیږي نو ځکه منفي اغیز نه لري. نوي جنرالان چې له نویو تجربو او لوړو زده کړو سره مقرریږي کېدای شي ګټور تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا طرحه د افسرانو د ذاتي قانون خلاف بولي، وایي په اوسنیو شرایطو کې به یې تطبیق پر روان وضعیت ناوړه اغیز وکړي. له ډلې هاي ګل سلیمان خیل وایي تر کومه چې ملي اردو په خپلو پښو ونه درېږي او دا طرحه د ولسي جرګې لخوا د تایید وړ ونه ګرځي، تطبیق به یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته زیان ورسوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ننګرهار په ځینو ناامنو سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي. د دې سیمو خلک وایي د مخابراتي شبکو بندښت دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. بلخوا ولایتي اداره وایي د مخابراتي شبکو مسؤولو کسانو سره دا ستونزه یاده کړې ده او هیله ده چې ډیر ژر به حل شي. په دې اړه له جلال آباده زموږ همکار شاه محمود شینوارې رپورټ لري.
د ننګرهار د ځینو هغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې ناامنه دي شکایت کوي چې دوی په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. دوی وایي په مومندره، شیرزاد، خوګیاڼي، هسکمینه او نور ځینې هغه ناامنه سیمې چې هلته د دولت وسلوالو مخالفین فعالیت کوي له ماښام وروسته مخابراتي شبکې خاموشه کیږي. د شیرزاد او مومندرې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو اسماعیل او حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره کچېرې چاته مریض پیدا شي بل وسیله نشته چې د مریض د لیږد لپاره موټر وغواړي.
پاتی بس رو رم سگنل کار پری دی بس منگر رو رم مریضم پاتی روغ ناروغم پاتی بس تسل مشکلات سر دی تلپون دلا سمخیو
دیر مشکلات سر مخیو پاول دش پزل آلم موبایل کار نکا دکور نزنگون والا بیرا بس یہ موٹر ہم دکور نراو تے ہو چیار دا رک شو سشو بس پایگانو کار نکا
بل خواد ننگرہار ولیت وینا تاولا خو گیانے وی ولیتی داری پزینو سی موکی دا مخابراتی شبکو دا نفالیت پتراو لمسولو کسانو سر خبری کری او پو وینای دا سنزا با پنگدی راتونی کی حل شی
خبرت شبکو ستونزه لاروند مسئولین سره شریک شوی زین ستونزه شته دی ان شاء الله ستونزه به ډیر تر حل شي او یو ځل بیا هم په هغه سیمو کې چې وخت نا وخت شبکې ترکیه یا بندیږي فعال او وساتل شي.
د یادو سیمو د خلکو په خبره ټلیفوني شبکې خلکو ته د سهولت د برابرولو په خاطر فعالیت کوي او کچیرې د دې ستونزې مخه ونهنیول شي په کلیوالي سیمو کې د خلکو پاتې کېدل مشکل دي. دوی د ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د خلکو مشکلات په نظر کې وساتي او پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو ژر تر ژره د دې ستونزې حل پیدا شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. پر دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حد رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري آسان کار نه ده. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کیږي. کارپوهان اوس پر یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. په دې اړه نور له نوریاس نوری اورو.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ټرافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کیږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې د دغې پروژې مشري کوي رویټرز آژانس ته په دې اړه وویل: موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغییرات رامنځته کیږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بالوړونکو لاریو پورې اړه لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه اونیس پروګرام نه خبريږي. ستاسې پیغام ستاسې غږ.
د ازادي راډیو ته د احترام کوم او زما ارزار زو ته من کوم او دا شاید چې څه دا څه سره چې څه شاید چې ورته دې شاته دا 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 ټول درغونه چې دی دای خلکو بند کړی دي چاپ کټای کی دي چاپ بند کړی چې په ټول سرکونه باندې اورنځه ماشومان موټر واله رپ خاطر څنګه شروادي دي متوجي چې را دي چې دا صاحب یو ګوري دا ټول موټر چې دی لاره پیریږي دا 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 پایدارونه دي آزاد کی چې دا خلک په پایدار باندې شي دا پایدارونه چې بند کړی چاپ کټای کی آی دې ته خو راغله دا فرمان کی څه خاني دي سرک باندې ما بند کړل دا خو خاطر چې شروادي وده دي وده او تر راشه حرکت کوي راشه دا سرک شي شاشه یې وګوره نقلې شات زامن ته کیو
ہلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیلی تندر خبری کم دا جمع مبارک ورځ دا پکتیا ولایت دا پنځه ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه دا کانکور ازمایښتي ازموینه دا خوجدین منګل په مالی لاګښت دا تمکنی ولسوالی د ځوانانو اتحادی رئیس استاد سید الله دانس او زمونږ جلسه او سرخونکو په ګډه واخیستله. په دې ازموینه کې 400 شلتنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه په جریان کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن څلورم ملي خاري کانفرنس ته په کابل کې وینا وکړه او د مزکو د غصب په برخه کې د دولت د ادارو لکاره خپل نارضایتوب څرګند کړ. په دې اړه هڅه کوو چې د ازادي رادیو په نن ورځې خبرونو کې د چارو کارپوهانو سره هم خبرې وکړو. د خبرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څانګې 19 پروګرامونه اوریدلی شئ. خو اوس 4:30 بجې شوي دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لوري وڅېړل شي. ښاغلي غنی چې نن په کابل کې د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیست غونډه کې خبرې کولې، عدلي وزارت ته خبرداری ورکړ که په عدلي او حقوقي ادارو کې د مځکو د غصب په اړه قضیې په ځنډ وڅېړل شي، د ادارې به لوی څارنوالۍ ته انتقال کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیر لمریز کال په پرتله سږ کال د وسلوالو په بریدونو کې 14% زیاتوالی راغلی. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل د دې ترڅنګ د دولت د مخالفو وسلوالو په مرګ ژوبل کې هم 12% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې د یوې حملې پلان شنډ کړی. روسیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکو ماموریت موقت دوام رد کړ. تر دې ورځ مخکې هم روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دې ماموریت یو کلن تمدید هم ویټو کړی و. نن د زیمبابوې په پایتخت کې په دې هیواد کې د پوځي کودتا په پلوي یو لوی لاریون وشو چې ګډونوالو یې له ولسمشر رابرټ موګابي وغوښتل چې واک دې پرېږدي. په داسې حال کې چې په لبنان کې سیاسي کړکیچ روان دی، د دې هیواد صدر اعظم سعد الحریري له سعودي عربستان څخه نن فرانسې ته رسیدلی. د ټاکل شوي نوموړی به نن وروسته د فرانسې له ولسمشر سره وګوري. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر متحده ایالاتو تور پورې کړی چې پر یو ترکی ایراني سوداګري د سیاسي انګیزې پر بنسټ جالي تور پورې کړی چې ګوند ایران سره مرسته کوله د امریکا له بندیزونو ځان وباسي.
دا خبرونه لنزمو له اجمل انس خواوری دل. اقتصادی خبرونه له یوسف خان زدران اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ له متحده عربي امارات سره د انټر کانټینټل کپ څلور ورځنی لوبو لپاره د لوبیدونکو لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د دې لوبې لپاره چې د روانې نومبر میاشتې په 9 نیټه په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، په افغان لوبډله کې تر ډیره د لوبډلې اوسنی لوبغاړي انتخاب شوي دي. د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل په دې اړه جوړې شوې خبرې غونډې ته وویل، د دغې مهمې لوبې لپاره لوبغاړي په خورا دقت انتخاب شوي او افغان لوری د ښې لوبې تمه لري. افغانستان د 101 امتیازونو په درلودلو سره انټر کانټینټل کپ سیالیو په سر کې ځای لري. د دغه لوبې ګټل او یا مساوي پای ته رسول افغانستان تر اتلولې رسوي. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له پاکستان سره په پای لوبه کې مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسمي پاڼې د معلوماتو له مخې افغان ځوانانو د پای لوبې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د آسیا د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د کرکټ سیالۍ تیره اونۍ په مالیزیا کې پیل شوې او له دې وړاندې د ګروپ په سیالیو کې افغانستان د پاکستان لوبډلې ته په لوړ توپیر ماتې ورکړې ده. لوبه د افغانستان په وخت سهار 6 بجې پیلېږي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان د آسیایي جام سیالیو پای لوبې ته لار پیدا کوي. او دا چې د ولایتونو په کچه د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې د تلو پیروزی په نوم لوبډلې د کاپیسا د غوره لیګ اتلولي وګټله. دا لوبې چې د تیرو څلورو اونیو راهیسې د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې پیل شوې وې، تیره ورځ پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر رؤفی ازادي راډیو ته وویل، د تلو پیروزی لوبډلې سره د خراسان جمال لوبډله پای لوبې ته وتلې وه، خو دې لوبډلې 2-0 په مقابل کې ماتې وخوړه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال همایون ادا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د درلنچا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همدارز وایي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همدارز د افغانستان پر لوی څارنوالۍ انتقاد کوي چې د او د ولسی جرګې د رئیس او د درلنچا رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ اونۍ په خبرونه کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون را سره ملمه دی او د قضیې د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو او د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که دا راته ووایي چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل د دغې مسایلو په ولسی جرګه کې دا د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي، هغې شمېر نهایت ډېر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معنیت دپاره ما ته رایه راکړله، د دوی سره مې تعود وکړلو چې د فساد د ریښو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډېر زیات شمېر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې مونږ د رئیس دارالانشا او د رئیس د پارلمان په مورد کې پیدا کړي دي، هغه اختلاسونه د میلیون ها ډالر نه زیات دي چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجرات منوایست اول معاون د ولسی جرګې ټول دغه اسناد وخت مطابق رسمی مکتوبی استول دي لوی سرنوالی ته چې دوی د قضیه بررسی کړي. ولی متاسفانه چې بی کفایتی دی لوی سرنوالی هم دا و چې په طول د دوه نیمه میاشتو کې هیڅ نوی اجرات په دې مورد کې ونه شول. هر ورځ په ولسی جرګه کې دا غږ ما پورته کړی دی چې که د فساد په مقابل کې مبارزه کوئ، که رښتینی یاستئ نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسی جرګه کې روان دی.
خو ماوین صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسی جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد دی رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده. دویم، زما شخصی مشکل نه دی ښاغلی رئیس د پارلمان سره شته او نم دی ښاغلی نصرت سره، ولی دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او هغه توظیف شوی آیات چې خپله په ولسی جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپله رئیس د ولسی جرګې دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسی جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو. بالاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشی دی په نایب منشی دی په ولسی جرګه کې هغه په راس کې راغلو. دا قضیه دولس ورځې دقیقه سند په سند وڅېړل شوه. بالاخره اختلاس معلوم شولو. هغه اختلاس باوجود د دې چې 90% اسناد د کمیسیون بیا هم د ولسی جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولی هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان نه په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي. په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد سوله د دې کمیسیون د لورې، ولی ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټینګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسی جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکوالي په حساب باندې. ولی متاسفانه داسې نه ده. دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه، خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي، هغه را وستلی دي د ولسی جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولی دي چې هلته هیڅ ګونه رسمیت نه لري. زما سره ډیر داسې اسناد، غږیز اسناد او ارائز موجود دی چې بعض میرمنو چلته د جنسی تیری اذیت شوی دی د نصرت د خوا او د تنویر د خوا چې الته یو څوک دی په نوم د تنویر دوی کوشش کوي چې باوجود دې چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حس ته ډېر احترام لرم دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نوم نه په ګټه کول ګټه پورته کړي د دې نوم شاته پټ سي ولې متاسفانه دا فاسد خلک دي دوی دغه غږیز اسناد ما سره مالۍ ته لیږلي دي
ماوین صاحب تاسو ویل چې اسناد لرئ کافي اسناد مو په واک کې دي نو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولی سرنوالی بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي او آیا کچیرته یو ځانګړی محکمه جوړیږي تاسو حاضر یاستی چې په هغې کې کوم میداوم چې کړي دي یا په تاسو کوم میداوم موجود دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایي
زه حاضر یم چې هر نوه محکمه چې دایریږي زه حاضر یم ځوابګویم کچیرته د ما ادعاګانې ثابتې نه شوې زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم او زه غوښتنه د دې نه لرم د باوجود دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسایل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسایل پټ کړي ولې زه په نړیوالو باندې غږ کوم په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده دا هم اخلاقي فساد هم اقتصادي فساد اما د موقف نه سو استفاده دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوی دي زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسه څېړنه وکئ اسناد وګورئ ثبوت وګورئ شواهد وګورئ حتی د ما د تلویزیون ته تاک یعنی د ولسی جرګې ته تاک چې دغه په رسانو کې راواخیستل شوه زما تک ولې د منایست معاون اول د ولسی جرګې چې خپله تلویزیون د ما د صلاحیتونه ده چې زه اداره او کنترول د مونږ په غاړه دي تفتیش د مونږ په غاړه دي ولې زه مجبوریږم چې تلویزیون ته لاړ سم دا د دې په خاطر چې ښاغلی نصرت او تنویر د دې تلویزیون نه شخصي تلویزیون جوړ کړی و په هغه ځای کې خزینه اذیت کېدلې د دوی اوازونه د دوی عرایض د دوی ټول شیان د ما سره ثبت دي غوښتنه مې دا ده د رئیس جمهور نه چې کچیر تر رښتیا د فساد سره مبارزه کوي هغه خبرې چې ده په انتخاباتو کې کولې هغه خاورې چې د خلکو سترګو ته د انتخاباتو په وخت کې شیندلې اوس کره او ثبوت اسناد شواهد لرم لطف ده وکړي لوی سنوال ته د هدایت ورکړي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي او علاوه د دې نه د محاکمو نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونه چې کوای سي په دې مسله کې عقلن یو څه رول ولوبوي رادسی ولوسی جرګې ته یاد د موږ اسناد وغواړي چې موږ یې ورکړو تر څو د فساد مخنیوی وشي
ماوین صاحب یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تر اوسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کیږي او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی ادا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي دې مسلې سره څومره موافق یاستی
اول خو په حکومت کې که څوک د دېغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي که ما سره کومک وکړي زه یې هرکلی کوم په هر موقف کې چې وي او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي دا یو لویه مافیایي کړۍ دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي دغه خلک باید افشا سي او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنه شي کړلی او دوی هم غوښتنه وکړي چې څرنګه په دې کې دقیق بررسي وکړي دا چې دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور خپله ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردګ دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د اشکال غواړي چې قضیه سیاسي کی او غواړي چې د دېغه اختلاس یا د دېغه سوء استفاده چې تر سره شوې ده دغه خلک د دېغه قضیه نه خلاص کی ولی اصلي دلیل څه دی رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسی جرګې نه د رایو په اکثریت باندې نه درغلی او یو دوا پیسې ویده دا هغه وخت کې د ښاغلي استاد صاحب د قانوني د نه راتګ په صورت کې چې رایې ونه اخیستلې په دې باندې دعا وسوه په دې باندې ټول خلک پوهېږي دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټول هغه غلطې غوښتنې په ولسي جرګې کې ډېر ښې تطبیقوی سي او ولسمشر او دا نور کړی ویره لري چې کچیرته دغه کرسی ته عنایان عمایون راسی او دلته کینی د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی ادعاګانې کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي دی په خاطر چې ادعاګانې سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم سته چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي. یو بې بنسټه ادعاګانې نن هم ما د ښاغلي ستانکزي صاحب سره د امنیتي ملي د رئیس سره خبرې وشولې او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسئ کنټرول کوي زما دفتر وی ګوره دا مسلم حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څیړنه وکړي. ولې څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسي جرګې اول معاون په خپل دفتر کې ولري او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ؟ دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسي جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرۍ چې روانې دي د دې ولسی جرګې په حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړي؟
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جالي تصویر د ولسی جرګې نه ولسته وخه. یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسی جرګه کې دي هغه پټ کم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسی جرګه باندې وکړي. دا کار زنه سم کوي، دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان خکارکم، دا فسادونه باید خکاره سی تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. ان وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان، یو تعداد وکیلان چې په ولسی جرګه کې نارې وهي یا طرفداری د فساد نه کوي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم افراد او اشخاص دي په فساد کې دوی هم ګډ دي. دوی دوسیه به ډیر زر زر راوس پړم او ډیر زر به د مسل کارک اته دیرش مورد نوی پیدا سوی دي د مسله چې کارا اسناد او شواهد موجود دي چې بیا هم اختلاسونه سوی دي، هغه هم د نصرت خوا سوی دي، رئیس درنشا او د رئیس د پارلمان په خاطر د کورونو د مصارف د پاره سوی دي. تاسو پیږئ چې حتی د ولسی جرګې ټانګونه او زیرعي وسایل د ولسی جرګې نه وړلی سوي دي او د رئیس د پارلمان کور پرې ساتل کېږي. بیا هم ویلی شم چې لوی فساد دی په ولسی جرګه کې. د لوی فساد د مخنیوي دپاره زه حاضر یم چې تر آخرین لحظې پر قرباني ورکم او دغه مسایل افشا کړم. ولې د حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې په سیاسي معاملو کې دا مسایل نه داخلوي. دا اختلاس دی، دا اختلاس باید څرنوالي وڅېړي او لوی څرنوال د مونږ د افغانستان لوی څرنوال په دې کې ناکام پاتې دی. او زه تاسف کوم په هغه رایو چې مونږ درته ورکړی وي، باوجود دې چې ما دای تقدیر کړی هم و دوه درې میاشتې مخکې، ولې بېرته مې د یو رسمي مکتوب په اساس باندې د دننه تقدیرنامه بېرته واخیستله او دوی مو په فساد هم تورن کړل. فساد مختلف فسادونه وي، څوک چې د خپل موقف نه سوء استفاده کوي، خپل وظیفه په پاکوالي سره نه رسوي، دا هم فساد.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو ورېدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې ځوانان د هنرونو زده کولو ته تمایل نه ښیي، آیا د هنرمندانو لپاره د کار زمینی برابرې نه دي که نورې ستونزې شته؟
یو بهره به انتخاب کړی و د کی چای نشته پکې وظیفه پیدا کوي نشي.
ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود دې چې خپل یو محصول یم.
چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دا ایده از مونږ تغییر کړی.
د ډیری ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال طب انجینری حقوق او ځینې نور پوهنځي انتخابوي، خو دوی ولې د ښکلو هنرونو د پوهنځي لوستلو ته زړه نه ښه کوي؟ په دې برخه کې کومې ستونزې شته چې ځوانان د هنرونو له زده کولو راګرځوي؟ په دې اړه مو راپور جوړ کړی چې مسعوده نیازی راوروي.
ډیری افغان ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال غواړي چې طب، حقوق، انجینیري او نور هغه پوهنځي انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د کار ډېرې زمینې ورته برابرې وي او بې دندې پاتې نه شي، ځکه خو دوی داسې پوهنځي نه انتخابوي چې کاري زمینې کمې وي او یا هم ډېر مشهور نه وي. د ښکلو هنرونو پوهنځی یو له دغو پوهنځیو څخه دی چې کم ځوانان د کانکور پر مهال زړه ورته ښه کوي او انتخابوي. په دې برخه کې د کورنۍ فشار هم لامل کېږي چې ځوانان دې پوهنځیو ته رانشي. د ښکلو هنرونو پوهنځي محصله مینا نایب خیل وایي کورنۍ نه غوښتل چې دا د ښکلي هنرونو ولولي، ځکه هغوی باور درلود چې دا به په راتلونکي کې ونه شي کولای چې یوه ښه دنده ولري.
مخکې دې نه چې زه امتحان د کانکور ورکړم، ماته ټول فامیل ویل ته دا پوهنځی مه انتخابه، ته یو بل شی انتخاب کړه. پوهنځی هنرها چای دی چې ته وایې یو بل شی بد انتخاب کړی او دې کې چای نشته، پکې وظیفه پیدا کوی نه شي. اوس پورې چې اوس پوهنځي کې راغلی یم او دوه کاله مې تېر شوي دي، اوس هم فامیل راته وایي وایي یو بل شی بد انتخاب کړی چې دغه آینده لږ ښه واده دینه. خو بیا زما ته دونه د خلکو خبرې مهم نه دي، خپل ځان مې خپل احساس مې ذات مهم دی.
خو مینه وایي د نورو پوهنځیو د محصلانو په څیر د هنرونو پوهنځي زده کوونکي هم کولای شي کار وکړي او له دې لارې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي.
کولی شي چې فرمایشونه د بیرونه واخلي. زیات خلک شته چې علاقمند دي او هنر تشویقوي، هنرمند تشویقوي، همو خاطر زیات کسان چې فرمایشونه ورکوي. کولی شي بې دغه نه شخصي کارونه وکړي، بیا یو نمایشګاه کې دي، نمایشګاه کې خپل آثار خرڅ کړي.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بله محصله نظیفه نادر هم داردوي چې د هنرونو پوهنځي محصلان به په راتلونکي کې بیکاره ګرځي. هغه وایي دا چې اوس محصله هم د خپله برخه کې کار کوي.
باور نه لرم څوک چې دا خبره کوي چې که انجینری یا طب ولولې پیسې لري نه، خیر که خپله انسان کوشش وکړي د هر څه نه پیدا کولی شي. خپله زه خپله د تقریبا درې کاله کې چې پوهنځي کې درس وایم، ولې خپله ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود د دې چې زه خپله یو محصله یم، تر اوسه فارغه شوی نه یم، ولې باوجود د دې چې خپله ډیر کوشش کوم او ډیر جستجو لرم، په خاطر کولای شم چې یعنی خپل هغه څه مصارف می چي دی هغه خپل یعنی برآورده کړم.
د ښکلو هنرونو پوهنځي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي، ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډیر زړه نه کوي.
شما جهان خارج می بینین؟
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ، لا یو گرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختي نو می لایې کمپنۍ سره سبته او معاش ورته مقرر وي. ما په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی مونه لید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي او دا ډیره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو، وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه با مردم.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي تر څنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انستیتوت دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انستیتوت فرهنګي مسؤول عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری،
د هنري مرکزونو تقویت چې موږ یې باید وکړو. له دې طریقه باید هنري اثر خپاره شي، نندارتونونه ورته جوړ شي، دغسې هنري او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي. زما فکر دا دی که هنرمندان لاسته راوړنې ولري او توجه یې هنري او فرهنګي مسایلو ته وي، دوی کولی شي د هغو هنرونو له لارې چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي.
هنرایی که د افغانستان مروج است.
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د فیروز کوین انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلی.
افغانستان څلور لسیزه کېږي چې جنگ پکې روان ده. جنگ ډېره غټه تاثیر لري پر ټولو عرصو د ژوند کې. اولین تاثیر همدغه ده چې جنگ باعث شوی چې ځوانان د هغه علاقه چې د هنر سره باید ولري هغه ورنه لیرې شوي. بل نوې ټکنالوژي ده چې منځته راغلی، ځوانان د هنر نه لیرې شوي. یو خطاط کېدای شي چې یو اثر په یو ورځ کې جوړ کړي، خو په کمپیوټر کې په لسو دقیقو کې جوړېږي. خو هغه کیفیت، هغه خوند چې په دې یو ورځ کار باندې پیدا کېږي، په هغه یو ساعت باندې نه کېږي. اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ترازی داخپل یو بل عامل ده چې خلق هنر تم مخ کوي صنایع دستی تم مخ کوي تر اوسه مونږه ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کو چې دا څه خوند لري څه مزیت لري جز د فرهنګ ده په او کار ورته ډیر لرو چې باید انجام ورکو.
خلیلی صاحب د هغو ځوانانو د لاستراوړنو په اړه کراته وای چې هغه د هنر په برخه کې کار کوي په ځنګړې توګه هغه ځوانان چې لته سره دلته په فیروسکو کې دي لاستراوړنی چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي.
لاستراوړنی زه کولای شم چې په دوو بخشو باندې تقسیم کوم. یو هغه لاستراوړنی دي چې مونږ په نمایشګاه کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 2,500 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاه یې وکته. په هغه کتاب چې مونږ هلته ایښو دوی خپل نظریات پکې لیکلي. په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډیره ارزشمند ده چې د امریکا خلک لیکلي وو چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډیره وړوکی شی په افغانستان کې، نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه د میډیا او رسانې هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډیره غټه لاسته ده. په د بل خوا د لاسته دا زه ویلی شم چې 80% زمونږ د فارغینو خپل دوی کمپانیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي. خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکوي. دغه ډیره غټه لاسته ده.
څنګه کوي شو ځوانانو ته په دغه سې یو مرحله کې چې حالات ډیر مناسب نه دي یا هنر ته ډیر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي؟ ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر یې زده وي.
هنر یو پدیده ده چې د انسان په دې اول دورځې چې انسان پیدا شوي هنر ورسره شته، کې کور جوړول هنر وو، کې ډوډۍ ورته ځانته پیدا کول بیا هنر وو. ټول شان د هنر سره ډېره نږدې اړیکه لري. دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیام ورکو، دا د یو موسسې نه کېږي، د یو شخص نه کېږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. مونږ تجربې د دې په ټول دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې همداسي، فرانسه کې همداسي. کله چې فرهنګي انقلاب رانشي ډېر سخت ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک هنر د هنر د اهمیت ته رانژدې شوي او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کېږي.
هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپله دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځای ته په افغانستان کې حسن په اطرافو کې هېڅ عما په هوای نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځای یا د لوړ زده کړو وزارت دې پنځای ته عما په هوای وکړي چې شاګردان راشي، تشویق یې کړي او دا پنځای انتخاب کړي او بیا شاګردان د زړه د خلاصه ووایي که دوی زړه د خلاصه د زړه له تاله دا پنځه وایي بیا دوی ته کار پیدا کېږي، دوی ښه هنرمندان کېدای شي.
نومې خالد شانایل ده. هنر بازار په دې ګرمیږي چې مونږ ترجیح ورکو، مونږ ټولنه کې دا خبره ام کو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیره دا هنر چې دا بد شه نه ده، دا باید خلک زده کړي. قدر ته هم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، د دې ژوند ضرورتونه دي او خلک پوي کو نو چې خلک پوي شل نو خپل هغه هنر چې د خپل ارزښت بیرته لاسته راوړي.
محمد جواد ما اوله داس دوت شو د هنرمندان خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه رسامي او خطاطي څنګه کوي د خلکو ته مفت ورکول. باید دا دوت لمنځه ولاړ شي، ځکه هغه هنرمند سي زحمت باسي، هغه کوم شان ته ضرورت لري، هغه برابرۍ وي غوڼه مصرف کوي، هغه کوي. هیڅ کوم رسنۍ او یا هم کوم فرد او یا هم کوم ملي سوداګر نه حاضرېږي چې یو هنرمند اثر واخلي. که چیرې د هنرمند هغه اثر واخلل سي، هغه د ملي سوداګر طرف نه او یا هم د دولت طرف نه وي، هغه ورته وپلورل شي او هغه ته یو څه پیسې ورکول شي. په هغه څانګه کې هغه بهته مجبوره کېږي او تشویق کېږي هم سه په هغه څانګه کار وکړي او دا د هنرمند لپاره ښه دی او د هنر د ودې لپاره هم ښه دی.
خوګو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دوم روا تر بل خبرونی مو په پاک الله سپارم.
I'm not the show.